پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه کې زنور یاس نوري تاسو هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري.
گرانی دا ولکه دونه شی ستاسو خلک د وشه ډوډۍ پرانسي گرانتیا وي چې وڅ دي وسکه کښنه کراسه توخ به یو چم وکه کښنه خو بیا غواړي د کوم خوکه.
طالب چارواکي وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی چې خول کیږي.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې دوی کوم گزارشات نشروي.
د کندهار د وچې میوې سوداګر بیا وایي بانکي محدودیتونو یې کاروبار اغیزمن کړی.
اصل چې ډېر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او اصل ډېر کوي، نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د استازو جرګې یوه لایحه تصویبوي چې له مخې په چین کې له اویغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر وارداتو بندیز لګول کیږي. دغه راز د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومت وایي تر راتلونکو دوو ورځو د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواه ورکوي. درې واړو پای قدرتونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او شکنجې مواردې مستند کړي. د سازمان په یو رپورټ کې چې نن خپور شو ویلي طالبانو پر کابل د ولکې ټینګولو په ورځو کې قومي او مذهبي اقلیتونه د پخواني دولت سرتیري او هغه کسان چې دوی دولت پلویان بلل د انتقامي حملو په ترڅ کې وشلي او شکنجه کړي دي. د افغانستان نړیوال سازمان سکرتر جنرال اګنیس کالامارد په یو خبری بیان کې وایي طالبانو د دې ناسمې ادعا برعکس چې د ګنې د وخت انتقال له کومې ستونزې پرته ترسره شوی، د دوی شواهد ښیي چې د افغانستان خلکو یو ځل بیا د دې وضعیت بیا د خپلو وینو په وسیله پرې کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا هغه رپورټ رد کړی و چې ویلي لږ تر لږه سل کسان په تیرو څلورو میاشتو کې په بې محاکمې ډول وژل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویان پرون په جنوا کې یو خبري غونډه ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري او له هر لسو کورنیو څخه و خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بې وسلي کوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواه ګانې ورکړي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل بیګا زادې رډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې څخه ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوو میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدې کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي دا پروسه بیا وځنډېږي.
ښاغلي حقمل ویل تېرونی دولتي کارکوونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر شلو د ډیرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره سب دي د شاوخوا 2,500 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي او د پاتې نور هم به زر اجرا شي. دریو اروپایي قدرتونو پرون ویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کول لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. لبلې خوا تهران پر لویدیزو قدرتونو تور لګولی چې د ایران د ملامتۍ په خاطر یې ولو به پیل کړي. داسې ښکاري چې په ویانا کې له 15 پیاوړو هیوادونو برتانیې، فرانسې، جرمني، چین او روسیې سره د ایران خبرې له دوو اونۍ وروسته له ځنډ سره مخامخ شوي. دا خبرې له 15 میاشتنۍ وقفې وروسته پیل شوې او امریکا په غیر مستقیم ډول پکې ګډون لري. د اروپایي شورا رئیس چارلز مایکل وایي چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب ګټور مذاکرات وکړل. ښاغلی مایکل له پرونی خبرو وروسته وویل د دې درې اړخیزو مذاکراتو له 4 ساعتونو نه زیات وخت ونیو او د نن تر سهار وختي پورې اوږده شول. ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له پروسګنۍ جګړې وروسته د دواړو ګاونډیو مشرانو د کړکیچ د مخنیوي پر لارو چارو او د ډیپلوماسۍ د پرمخ بیولو په اړه بحث وکړ. د دې دوو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر له شپږنیزې جګړې وروسته چې له 6500 زیات کسان پکې ووژل شول، د دواړو خواوو پوځي ځواکونو څو ځلې د ګډ سرحد په اوږدو کې نښتې سره وکړي. دا خبرونه
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وايي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. دا پروګرام وایي راتلونکي 2022 کال چې څه باندې دوه اونۍ وروسته پیلېږي، په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره په میاشت کې 240 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې پروګرام چارواکي وایي په افغانستان کې 28 میلیون وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. طالبان بیا دا راپور ردوي او وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی چې خول کیږي. د طالب چارواکو له قوله دوی د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کابو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل نوي راپور کې دغه راز ویلي چې اوس مهال پر بې وزلو کورنیو سربیره هغه کورنۍ هم له بد وضعیت سره مخامخ شوي چې وړاندې اقتصاد څه ناڅه ښه و. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بې وزلۍ ګراف او د بشري بحران د پراخېدو ګواښ ورځ تر بلې ډېریږي. دا وضعیت هر ورځ نوې کیسې زیږوي. زربخته په کندهار کې د یو خصوصي بانک تر مخه په دې هیله ناسته ده چې ګوندې څوک به د یوې ډوډۍ پیسې ورکړي. بېوزلۍ له یوې خوا او د بیو پورته کېدو له بلې خوا خلک اوس دې ته اندېښمن کړي چې څه به کوي. میرویس وایي لویان به هر ډول ستونزې وګالي خو نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه بهانه وکړي.
ګراني د ولکه دونه شی ستا چې خلک د وچه ډوډۍ پرانیسي ګرانتیا وي دي چې وچې دي اوس کوچنۍ که راشي توخ به یو چم وکړي کوچنۍ خو بیا غواړي د کومې خوا کې.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان ورځ تر بلې د خوړو له کمښت سره مخ کېږي. د دې پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ باسلی فاکس نیوز ته ویلي په 2022 کال کې هر میاشت 240 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې د بې وزلو افغانانو لاسنیوی وشي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت او د اړتیا د پوره کېدو لپاره یو اعلامیه هم خپره کړي. په دې اعلامیه کې لیکل شوی دوی داسې مال په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو عملیات چټکوي چې په 2022 کال کې به نږدې 23 میلیونه کسان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د استازي ایلن مکرورتي له قوله لیکل شوی افغانستان د لږې او بې وزلۍ له داسې حالت سره مخ دی چې دی په خپلو شلو کلونو کې نه دی لیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی هغه سروې چې د ټلیفون له لارې کړي ښیي چې نږدې ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هر لسو کورنیو له ډلې وایي خواړه پوروي چې دا وضعیت به دوی نور هم بې وزله کړي. خو طالبان بیا دا راپور نه مني او وایي وضعیت دومره نازک او خراب نه دی چې په راپور کې ښودل شوی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی د بیوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کنټرول شي.
د مرستو لړۍ روانه ده. د هیواد په ټولو برخو کې متضررو خلکو ته، بې وزاحت او نادار خلکو ته مرستې رسیږي. په مجموع کې موږ امیدوار یو چې زموږ هیواد اقتصادي مشکلات په ډېر ځر کنټرول شي او دا به مخته وي. دا ویرونکي راپورونه چې د نړیوالو سازمانونو له لوري څخه کله ناکله نشریږي دا زره دوام او واقعیت نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې هم د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو په اړه چې خوارځ واکې سره مخ دي اندېښنه ښودلی وه، ویلي وو چې بیړنۍ مرستې ورسره ونیشي. جوان بابایلي د خوړو نړیوال پروګرام د روان 2023 میلادي کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. وایي یوازې په نومبر میاشت کې 1 میلیونه ته مرستې رسولې دي.
دغه راز په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره هم د خوراکي او نور موادو بیې ډېرې لوړې شوې چې ډېرې کورنۍ د اخیستو وس نه لري. له بلې خوا د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزي بانک هڅې پیل کړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډېره کمزوره شوې، پرون د ورځې په پیل کې نور هم راولویده او 125 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې، خو د ورځې په پای کې بیرته یو څه لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان مرکزي بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینې هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې په راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کېږي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخته سزا به ورکول کېږي. په دې اړه نور له یوې لنډې دمې وروسته. د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو، پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو 2 ورځو کې له صرافانو، د سوداګریزو بانکونو، له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزی چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې دمو د افغانستان بانک مشرتابه سره شریک کړل چې هغوی ورته پورین تندي لبیک وایي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وه چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کېږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولې سي.
قاغلی حضرتزی دغه راز وویل چې په دې غونډه کې ځینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې د دغو کړیو مخه به ډب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن څخه د افغانستان په ټوله جغرافیه کې پر هرې بهرنۍ کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټولو امنیتي ادارو او والی صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
ښاغلی حنیفي دغه راز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا یې بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان به ملي خاینین وشمیرل شي او د ملي خاینینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو، یو ډالر له 100 افغانیو سره تبادله کېده او یوه اونۍ مخکې هم د 1 ډالر بیه 90 افغانۍ وه. خو د دوشنبې د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېره راولویده او 112 افغانۍ 1 ډالر کېده. ماسپښین مهال 115 ته ورسېده خو مازدیګر مهال افغانۍ بېرته پیاوړې شوه. د شاهزاده سرای د صرفانو د ټولنې سرپرست حاجی دادگل حضرت زی تیرش په ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې د صرفانو د مارکیټ د بندېدو په مهال افغانۍ پیاوړې شوه او 1.5 افغانۍ له $1 سره تبادله کېدې. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالي مرستې بندې کړي چې د دې هېواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅې پیل کړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي هم پر همدې موضوع بحث کوو. ډالر په دې وروستیو کې د افغانۍ په وړاندې ډېر پیاوړی شوی، یعنی په دې معنی چې افغانۍ ډېر رالوېدلې. دغه وضعیت ستاسو په ورځني ژوند څومره اغېز کړی دی؟ څومره د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې کړې دي؟ آیا د اخیستو وسې لري؟ له چارواکو څخه غوښتنه کوي، له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي په دې اړه خپل نظریات کولای شي چې په دې خبرونه کې په ګډون سره راسره شریک کړي او هم خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې ته دغه راز مسؤل چارواکي هم رابولو. د افغانستان په 2 بجو د خبرونه پیلېږي. او اوس هم یو نړیواله موضوع، د امریکا د استازو جرګې ولایت تصویبوي چې له مخې په چین کې له اویغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر وارداتو بندیز لګول کېږي. لویدیځ هیوادونه او د بشري حقونو ډلې وایي چې د چین حکومت په شینجین کې له اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي او تقریبا 2 میلیونه په جبري کمپونو کې ساتل کېږي. نور بل ملالۍ بشیر څخه وورو.
په اویغور وګړو د جبري کار د مخنیوي قانون د دسمبر په 14 ناوخته تصویب سو او مشرانو جرګې ته واستول سو چیرته چې تمه کیږي د ولسمشر تر لاسلیک مخکې به تصویب سي. دا قانون وروسته له هغه تصویب سو چې وکیلانو د موافقتنامې پر کلمو موافقه وکړه چې په جرګه او سنا کې د معرفي سویو لایحو ترمنځ توپیرونه له منځه یونسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په یوه بیان کې وویل، موږ له کانګرس سره موافق یو چې چین د نسل وژنې او د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسؤل ونیول سي چې په سینکیانګ کې د اجباري کار د مخنیوي لپاره اقدام وسي. امریکا د چین پر حکومت تور پوری کوي چې په شینجن سیمه کې د اویغور وګړو او نور مسلمانانو د بند ځایونه مختوړي او هغوی جبري کار ته اړباسي. امریکا او یو شمیر نور لویدیځ هیوادونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې د ډلایزو بندیخانو، جبري کار، د نفوسو د کنټرول او د اقلیتونو د مذهبي عقایدو او کلتور د لمنځه وړلو له لارې د اویغور او نورو مسلمانانو نسل وژنه کوي. چین دا تورونه ردوي او وایي چې د اسلامي افراطیت سره د مبارزې لپاره د بیا زده کړې کمپونه پر مخ وړي. د اویغور قانون له 3 میاشتو راهیسې په سنا او سنا کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ د جنجالونو له امله ځنډېدلی و. جمهوري غوښتونکو د امریکا د ولسمشر جو بایډن پلوي ډیموکراټان د قانون په درولو تورن کړي و، ځکه د دوی په وینا دې کار به د بایډن د انرژي ایجنډا پیچلې کړي وای. د نړۍ ډیری سولر تختې په سینکیانګ کې تولیدېږي. جمهوري غوښتونکو هم ډیموکراټان په دې تورن کړل چې د امریکایي شرکتونو لکه اپل او نایکي لابی ته یې سرټیټ کړي چې د راپورونو له مخې په سینکیانګ کې د اجباري کار څخه ګټه اخلي. ډیموکراټانو دواړه تورونه رد کړي. سپینې ماڼۍ ویل چې دوی مخکې لا په سینکیانګ کې د وضعیت په اړه د چین پر وړاندې اقدامات کړي او په کور دننه او د باندې به له زوره د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکړي.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
او سم پامو کرید اقتصادی خبرونو ته.
د خصوصي سکتور او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمېر استازو د سوداګریزو ستونزو د حل او د اقتصادي همکاریو په خاطر پاکستان ته سفر کړی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومن چې له دیپلاوي سره یې پاکستان ته سفر کړی، ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو د استازو په غونډه کې چې د اقتصادي مطالعاتو د مرکز OESP او د څېړنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز CRSS لخوا په پاکستان کې وشوې، د افغانستان د اقتصادي نظام په اړه یې خبرې وکړې. په دې ناستو کې خلکو د کارمندنې، د سوداګرو په وړاندې د شته ننګونو په حل، په بندرونو کې په لیږد رالیږد او افغان سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه بحثونه وشول. ښاغلی مومند وایي د ویزې په ورکړه کې د اسانتیا رامنځته کول، د دواړو اړخونو د خصوصي برخو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول، په ګمرکونو کې د تعرفې د ستونزې حل، د افغان او پاکستاني سوداګرو ترمنځ د تړون تمدیدېدل او په بندرونو کې د تخنیکي کمیټې رامنځته کول د دواړو لورو ترمنځ د بحث نور مهم موضوعات وو. په کاپیسا کې سره بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شو. د طالبانو د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې 2000 بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړی. نوموړی وایي چې بزګرو ته د کار لپاره د اصلاح شویو غنمو د ویش لړۍ د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا پیل شوې. ښاغلی عمری د اصلاح شویو غنمو ویش د کرنې د میکانیزه کولو لپاره مهم بولي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې له بزګرو سره لا ډېره مرسته وکړي. او پاکستان 45 خوراکي توکي، 1440 لباس او ژمنې بستې او 8 ټنه وریځې او درمل افغانستان سره مرسته وکړه. پاکستانی رسنیو لیکلي چې د مرستې نن په وو بارونکو موټرو کې د تورخم لارې افغانستان ته لیږدول شوی او طالب چارواکو ته سپارل شوی دی. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 4 میاشتو کې یاد هیواد په 4 الوتکو او 115 بارونکو موټرو کې مرستې افغانستان ته لیږلې دي.
اقتصادی خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د کندهار د وچې میوې سوداګر وایي بانکي محدودیتونو یې کاروبار اغېزمن کړی دی. دوی وایي سږ کال د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي، خو د بانکونو د محدود فعالیت له امله د دوی کاروبار کم شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي د روان کال له پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهار شاوخوا 2500 ټنه وچه میوه د 109 میلیون ډالرو په ارزښت صادره شوې ده. نور په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د وچې میوې د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبي ولایتونو د وچې میوې حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته سول کیږي. د قاری صاحب په نوم په دې بازار کې د وچې میوې یو سوداګر وایي د تیر کال په پرتله د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت له پلوه ښه او بیې هم لوړې دي. نوموړی بانکي محدودیت او د میوو د فصل پر وخت د ګاونډیو هیوادونو لخوا د لارو بندېدل د وچې میوې د صادرونکو عمده ستونزې یادوي.
مال ډیر سوی دی، نیو رستا کړی دی، نیو چنجی کړی دی، نیو بل مرض علاج جوه راستلی دی، کشمش او جوش او انځر او شکرپارا او بادام ټول شان د تیر کال په تله سټ کال ګران هم دی، شه پیسې هم جوړی، لیکن مشکلات دغه چې پیسې نسته، نغدي پیسې نسته، چې د لس لک افغانو کشمش یا جوش یا انځر مرتجران د یو سارا د سمه سره نیسو کشمش ډیر ورکو 5000 افغانۍ ورکو د سودا په سر کې لارته پیسې نسته، چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسې سره لاس پی یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مساعد سره د پیسې درکو هغه معلوم نه دي چې کمیا شو که کالو سودا یو دشي به خوند سودا سره روان دي.
د اجي عزیز الله په نوم د ممیزو یو سوداګر وایي د بانکونو د فعالیت د محدودیت لکبله دوی پوروړي دي او کستونځه هوار نه سينو میوي ل صادرېدو پاته او په ګودامونو کې به خراب شي.
د دنیا سره زموږ رابطه نه ده چې هغه په توره سمه کړي چې هغه موږ هغه لارو لیکه پیدا کړو. زموږ رابطه نو کې د دنیا سره سمه نه ده. زموږ مالونه دلته ځای په ګودامو کې هر څه هغوی مفاد ده. د دوو درو کالو څخه په ګودامو کې موږ ته ډېره پرته ده، خراب شوي هم دي زیاتره اگر تو پات جواب دانه ویچر ازی اگر کامل دلیل پمپ که تو کندران بودی یه بانت کامو ویزیت واجد داده چه زمیر دوک پتو دو ویزیت چه زمیر تعدادی ولد تو جرات ندی را برابر کردی چه اگر یه بانت وی زمیر ملت زمیر ولایت گر پداقه بندی ولارد پردازمی واب بندی چه زمیر بیای نخرتیزی زمیر گرد پل
بعد آمینزر ممیز شکر پاره و ابجوشی د جنوبی ولایتونو د وچ میوه مهم پیداوار دي چې زیاته برخه گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسلمان وایي د روان کال د پیل رایسي دغه هیوادونو ته له کندهار د شپې تزره دو اویا ټنه وچ میوه د یو سلوناتیا میلیونو ډالرو په ارزښت صادره سوي چې د تیر کال په پرتله په نړیوالو مارکیټونو کې به یې هم لوړه ده. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندېدل د افغانستان د صادراتو په وړاندې لوی ننګونې بولي.
او د یو خوا څخه پیسو د خصوصي بانکونو په ذریعه پخوا رانقلېدلې چې اوس متاسفانه باید ووایو چې هغه رانقل شوي دي، هغه هم په ټول اندازه سره تاجر ته نه ورکول کېږي او په ډېر کم اندازه سره ورکول کېږي، چې هغه د تاجر نه حتی د دغه مزدورکارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې دوی انځر ځینې رانیسي او هغو ته په ډېر کم اندازه پیسې په دغه خاطر سره ورکوي. اوس هم په ډېر زحمت سره دوی یو څه پیسې د روپۍ له لارې رانقلي.
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد درالیږد ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو له امله رامنځته سوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو په پرله پسې توګه د دغه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې. طالبانو دغه راز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې سوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت علي ولسوالۍ ته خبره کوم. طالبانو ته مې دغه خوا زیاتېږي، دا ولس څه جواب ورکوي؟ ورځ تر بلې کارونه ګل کېږي، بېروزګاري ډېرېږي، خلک د لوږې د فقر سره مخامخ کېږي. څه چې به تر پایه دغه جواب دي چې موږ داسې کوو او هغسې کوو، دا ولس به دغه خطا باسي.
زه عبدالستار یم، د ننګرهار ولایت د پامینو نه. هغه شهیدان چې په وجود شهیدان شوي دي، د هغوی پیغام نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم، تاسو ټول اوریدونکو ته زه سوري سلام یم. مسلمان ولایت څخه زه یو څنګه حق ځانه مدني څخه یم چې یو فرمي د هیواد د تېر روزنې کله چې زموږ د نشته حوالاته په تېر حکومت لاسته زه د اوسني حکومت مسؤولیو څخه د قضا کوم چې زموږ ماشینه دي هر څه ژر سکېږي راکړي. هیواد بدن نه بلکې زموږ افتخاري مدني موږ درلودله. دوی ویل چې ما شخنده کوو او ما قرارداد به څنګه سره کوو. اقتصادي وضعیت اوس هم خلاص دی. سر څخه هیله کوم چې زموږ مسؤولین مننه.
بل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زه مولي حنيف د هلمند ولایت شهر ستین کې. هم دا دي چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دغه د هلمند تعوزو کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور نکای اوس کړي دي. البته پنځمه نه ده رواکه، نه پنځمه هم کول. د دې څلورو نکاو روپۍ مهر دا حساب کتاب ولیدی نه کې. د څلورو ښځو د مهر د پیسو د د دې حساب کتاب دې ته جایز دی، روا دی، د اجتماع وینې خوړل مجاهدینو ته روا دی، حکومت ته نه روا دی. او هغه ځکه چې د طالبان په تصرف کې دي د شتونه سلسل جیبي په 1500 جیبي په ځمکه دا دوی یوه حوزه مکمله نیولې په خپل نامه یې شخصي خرڅوي په 3 لکه په 5 لکه په 2 لکه. آیا دا دې ته جایز دی؟ دوی سره ولې حساب نه کوي؟ د خدای پاک سره دی نه مخ مخکېږي. آیا ورځ د حساب کتاب څخه نسته؟ موږ ته جلا راځي په دې حالاتو چې دوی بل تر لاس نیسي په خپل نیمګړتیا باندې ساده راچی. په دې هیله چې دا زما پیغام نشر شي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس بل اجمل ان د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمې وشنو او شکنجي مواردې مستند کړي دي. طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د رپورټ په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ځینو نورو ادارو د دا ډول رپورټونو په اړه ویلي چې د دوی لخوا شوې عمومي بخښنې ته دوی ژمن دي او کوم موارد که رامنځته شوي وي هغه خپل سري یا د شخصي دښمنیو او تربګنیو پایله ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سکوت به راتلونکي کال افغانستان له یو لوی ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د 2 میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. 3 اروپایي قدرتونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. له بلې خوا تهران پر لویدیځو قدرتونو تور لګولی چې د ایران د ملامتۍ په خاطر یې یوه لوبه پیل کړې ده. او د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي.
زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تر څلورو میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو تماشونه نه دی ورکول سوي.
کورمندا تقریبا 5 ماش خود نه درک.
زمو کارکونکو نږدې 5 میاشتې کیږي چې ماشونه نه دی خسته.
په یو بل لاپور کې بواوري چې د طالبانو حکومت د افغانستان د 4 ولایتونو لپاره د نشي موادو پر ضد د مبارزې مدیران ټاکلي دي. دا چې یو معتاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
دغه نته نشه نشکي د فامیل لپاره بم د چن فجر.
د امید په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له عمله مجرد پاتې يم.
کله خبر شو هغه دې اته بیچاره پلان مې زوب شو وویل چې یعنی زوی مون د لاس ورکو.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډرامه واوري.
بابا ته مجيبا کورونه کې
ولی بچي څه خبره ده؟
درګمان ما و پیژند که زما منی اسی جواب کا رنگمالان خلق ندی بل برا بولو.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. تر څلور میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو معاشونه نه دی اخیستي. د دې روغتیایي مرکزونو کارکونکو آزادۍ راډیو ته وویل که څه هم دوی هر ورځ وظیفې ته ځي او په روغتون کې د معتادینو درملنه کوي خو بیا هم دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي او د دوی مرکزونه د خوړو او سونګ د موادو له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی میاشتې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو مرستندوی ټولنو د دې معاشونو ژمنه کړې وه خو په دې 2 میاشتو کې بیا هم دا معاشونه نه دي ورکول سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له 2 میاشتو راهیسې د ناروغانو بستر کېدل 2 برابر ډیر سوي دي ځکه د طالبان حکومت په ډلهیز ډول معتادین راټولوي او دې مرکزونو ته یې ورولي. خو د دې روغتیايي مرکزونو کارکوونکي په تېره بیا د ښځینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي بیا دا شکایت کوي چې دوی له 3 میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي. په دې اړه د معتادو ښځو او ماشومانو د سربستریزو روغتون مشر ډاکټر شایستې حکیم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دوی کارکونکي په منظم ډول خپلو وظیفو ته حاضریږي، خو معاشونه نه ورکول کیږي او د دوی روغتیایي مرکز له جدي ستونزو سره مخ دی.
کارمندا تقریبا 5 ماه مش خوده نگرفت.
زمو کارکونکو نږدې 15 میاشتې کیږي چې معاشونه نه دی اخیستي، خو بیا هم خپلو وظیفو ته راځي او خپل مسؤلیت ادا کوي. زمو کارکونکي چې درې درشې ښځې نه دی خپلو وظیفو ته راځي، خو د خدماتو په برخه کې لږ ستونزې لرو، ځکه چې قراردادیان موږ ته سبزیجات، لباس، تیل، د سوانګ مواد، درمل او داسې نور مواد نه راوړي. اندا چې موږ همدا اوس د سوانګ مواد نه لرو، زما کوټی سړی دی.
موږ غوښتل چې د دې موضوع په اړه د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو، خو د دې وزارت چارواکي زموږ د پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم خبرو ته حاضر نه سول. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د معتادینو 15 روغتیایي مرکزونه فعالیت کاوه چې یوه برخه له ګشتې د امریکا متحده ایالتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې، ملګرو ملتونو او کولمبو پلان ورکاوه، خو اوس دا مرستې بندې شوي دي. په خو د معتادینو د درملنې مرکزونه لګښت افغانستان د پرمختیايي بودیجې له خوا ورکول کېده، خو په خوانی حکومت د 1400 شمسي کال په لومړۍ میاشت کې یوه داسې طرحه چمتو کړې وه چې له مخې به یې د دې مرکزونو معاشونه له عادي بودیجې څخه ورکول کېږي. خو اوس چې د طالبانو حکومت راغلی، څرګنده نه ده چې د معتادینو د درملنې د کارکوونکو معاشونه او نور مالي لګښتونه به له کومې مالي سرچینې څخه ورکول کېږي. د معتادینو د درملنې یو مرکز کارکوونکی مریم سمیمی وایي چې د معاشونو نه ورکول دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
څلور نیم میاشتې کېږي چې موږ معاشونه نه دي اخیستي، او له معاشونو پرته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې وظیفه اجرا کول ګران کار دی. ژمی ده او زموږ روغتون هم سوړ دی. اندا چې داسې هم پېښ شوي چې موږ له کوره بیا تر دفتره پورې د تګ راتګ کرایه هم نه لرو.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې سلګونه ډاکټران او نور پرسونل کار کوي. دوی په کال کې د 45,000 معتادینو درملنه کوي چې په 45 ورځو کې د هر معتاد د درملنې لګښت 15,000 افغانۍ کیږي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د هیروین او نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف خبرې واورو.
د لنډمهاله استعمال له کبله دغه شخص د درد احساس کوي او رواني تکلیف ته پیدا کیږي. په اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتي، فشار یې لوړي، همدارنګه د وینې په د جریان کې ګډوډي منترځي، ناپاکه وینه پکې زیاتیږي. دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، دې کې مختلف امراض منځ راځي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو، دلته د مختلفو بکټریاو دپاره یو زمینه یو میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدای شي چې طبي یا درې رن دا مرض منځ ته راشي، یا مثلا هپاتایټس منځ ته راشي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې ته وایي دا پکې منځ راتلی شي. نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، کومې پیشکاري چې دی کاري اکثره په ګډه استعمالیږي، دغه پیشکاري چې په ګډه استعمال شي، تور زیړی او زیړ زیړی او سپین زیړی، ښه د انتقال یا ترانزیت لارې یې همدغه پیشکاري ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منځ ته راځي. سره عامله خځې چې موږ سره مخامخ شوي، نو دوی به وخته ماشوم زیږول پکې منځ ته راځي. دې نه علاوه ماشومان چې کله د دغه روغدي ښځو نه میندو نه پیدا کیږي، نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د نشه یي موادو د خرڅونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د نیمروز او خوست ولایتونو د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت چارواکي وایي چې د معتادینو په همکارۍ یوازې په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو نږدې 40 خرڅونکي پیژندلي او نیولي دي. د دې ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشه یي موادو د خرڅونکو ترڅنګ د نشه یي موادو هغه لوی قاچاقونکي هم ونیسي چې د نشه یي موادو کاروبار کوي، او افغانستان ته هغه کیمیاوي مواد راوړي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د افغانستان د 40 ولایتونو لپاره د امنیه قمندانۍ په چوکاټ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیران ټاکلي دي. د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینت نوی ټاکل شوی مدیرانو ته امر کړی چې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو لپاره د اقدام وکړي. خو په دې نوی امر کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید موضوع ته اشاره نه ده شوې. په ورته وخت کې د معتادینو راټولولو په لړ کې د طالبانو حکومت په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو څو خرڅونکي هم نیولي دي. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته ویل چې دوی په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو دیرش داسې خرڅونکي نیولي چې په جرمی پیښو کې هم لاس درلود.
چارشتي هیرینګي تاریخي شوشه ده او باندې نومره چې دوی چړې وسره د شیدر لایف ده چلو غوښتي پردا پیاو خپل د ټول نیوز او لسته مردا پیاو دي چې موږ سره په دغه دغه کې هم خیر راسره وکړي موږ دې هم خیر دې ضرورت لري.
د طالبانو تر حکومت مخکې چې به درې میاشتنی راپورونه خپرېدل په هر راپور کې به د نږدې سلو قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کېدلو خبر ورکول کېده. خو اوس چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې تیرې شوي د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. د خوست د امنیه قمندانۍ جنایي مدیر مولوي محمد صابر صابري له نشه یي موادو سره د مبارزې په لړ کې د خپلو تازه فعالیتونو په برخه کې د خلکو همکاري ډیره مهمه ګڼي.
په دوی کې نه کسان هغه کسان دي چې هغه د نشه یي توکو پلورونکي دي او اکثر دا شی دي چې مونږ د نورو نشه یانو د لارې نه د نشه یي توکو د خرڅولو پر مهال باندې لاس په لاس باندې نیولي دي.
ولسی خلک د نشه یي موادو د خرڅونکو د نیولو په اړه د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي. خو د دې ترڅنګ له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت نشه یي موادو تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزې ته هم پاملرنه ډیره کړي تر څو بازار ته د نشه یي موادو وړاندې کېدل لږ شي. د نیمروز ولایت دوه اوسیدونکو رستم عمران او عبدالخالق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دغه سي اقداماتو ملاتړ کوو او ساوی تر به ترشا ولاړو. لا هم ضرورت دی چې د مخدره توکو سره مبارزه وسی ځکه چې د یو هیواد پرمختګ مخه چینه ول کیږي. هغه دغه مخدره توک دي چې په غیواد کې فساد هم ډیریږي ځکه چې غلا ته لاره واریږي.
اسلامی امارات څخه زموږ غوښتنه دا ده د هغو خلکو مخه ونیسي چې د نشه یي بوټو کښت کوي، نشه یي مواد جوړوي او قاچاق یې کوي چې په راتلونکي کې زموږ ماشومان او زلمیان په نشه یي مواد وخته نسي.
د طالبانو حکومت د ولایتونو په کچه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په داسې حال کې تازه اقدامات کوي چې په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د نشه یي موادو د منظم پروګرام د نشتوالي له امله انتقاد کړی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې په غنغونه کې نشه کول شاوخوا رو خلک هم معتادوي او لدې لارې په ټولنه کې د اعتیاد لمن پراخیږي. دا چې د نشه یي موادو کارول شاوخوا خلکو ته نور کوم زیانونه لري، په غنغونه کې نشه کول څنګه د روغ خلکو د اعتیاد لامل ګرځي، او د عامو خلکو په مخ کې نشه کول د معتاد کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسوي، په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې یو معتاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي.
په مجموع کې نشه کول خو خبره نه ده، باید نشه نه خلک لري وساتي. په عام محضر کې، په اجتماع کې، په عام ټولنه کې د نشه کول بدترین ده. کله چې د نشه کې په اول قدم کې د ځای انتخاب ده، د ځای انتخاب په دې معنی چې خپله خو ضرر ورته رسېدلی دی، خپل ژوند تباه کړی دی، نورو ژوند ته باید متوجه وسي. مثلا په عام مزار کې څه فامیلي، څه خپل خپلواني، څه اجتماعي، دې نه باید یو چیرته پټ استفاده وکړي، او نه هغه د استعمال هغه کوم محصولات چې دي، مثلا هغه دودې چې ده، نورو ته باید د ضرر ونه رسېږي او یو مسؤون ځای کې.
د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د نشه یي موادو کارول شاوخوا خلکو ته کوم زیانونه لري؟
دو درې زیانه لري. یو هغه جسمی زیانونه دی غیر مستقیم زیانونه دی یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه کله چې دغه هوا تنفس کی په هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي دکې ګډي او کله دغه بل شخص چې تنفس کی غیر مستقیم د باندې منفي اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده. ترویج د مواد مخدره په دې معنا چې خلک تشویقیږي، خصوصا خصوصا ماشومان، خصوصا هغه کسان چې هغه فکري پوخوالی ته نه وي رسېدلی. طبي دیندګانه ماشومان غواړي چې هر شی تجربه وکړي. کله چې ماشوم د ویني یا بل روغ سړی چې د مواد استفاده کوي نو ده ته یو انګیزه ایجادیږي. دغه انګیزه باعث د دې کېږي د پاینده کې په یو ډېر کم دعوت سره د مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده. ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي نو دغه لوازم په محیط کې پخشیږي، یا مثلا هغه زرورق یا مثلا هغه نور ګوګر دي، یو محیط کشفوي. کله چې یو ګرد غبار شي داسې ووهي ټول محیط ته پخشي.
ځینې خلک په خپلو کورونو کې د خپلو ماشومانو په مخ کې نشه کوي. دا کار د ماشومانو روغتیا ته څومره ګواښ دی؟
دا خو نه تنه چې دا نشه کوي، دا د فامیل لپاره بم چې انفجار دی. دوه نقصونه لري ډېر عمده. مستقیم نقص په دې کې کله چې دا استفاده کوي، چون دلته هوا بندې خصوصا په ژمی کې چې دروازې یې تړلی وي، تبادله د هوا نه وي. کله چې دا تنفس کوي، د تنفس محصولات او د کوم چې هوا ته دودیږي دغه اتاق کې، دا ټول د اولادونه اعضا د فامیل د اخلي چې اخلي، دا غیر مستقیم دوی ته ډېر زیانونه رسیږي. بل هغه ایجاد یو انګیزه ده خپل فامیل ته. نو د تربیه چې ده 80% د مور او پلار هغه اعمالو ته ګوري، کردار ته ګوري، هغه حرکاتو ته ګوري. یو متل دوی د مشر لار د کشر پول.
ځینې خلک باور لري چې د خلکو په مخ کې نشه کول شاوخوا روغ کسان هم ورسره معتاد کوي. په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
د ډېر دقیق خبره کړي. خپل مواد چې ده اولین شی ده چې په هوا کې پخشي، خصوصا په اوړی کې چې ګرمي هلته د قابلیت د نفوذ په هوا کې د مخدره موادو ډېر سری ده. نو ادې لپاره کله چې د مواد استفاده کوي نو د هوا کې پخشیږي. د کله چې هوا کې منتشر شو پخ شو، بل د تنفس د لارې نه داخلي دغه پخ شوی مالیکول د مواد د ادې په سږي د لارې نه داخلیږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. معتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي د هغه لږ شانته کم، ولې چې غیر مستقیم راځي هغه ته زیانونه رسیږي. دا بیخي معقول خبره ده.
اوس ځینې مواد داسې دي چې هغه په هوا کې نه خپرېږي، لکه مثلا د شرابو چخل دي، لکه مثلا تزریقي مواد دي سړی استعمالوي، یا ټابلیټ کا ګولۍ دي، یا ځینې نور شیان دي. آیا دغه هم په عام محضر کې یا په عام ځای کې د دغو استعمال هم زیان لري؟
یو هغه مستقیم زیانونه دي او غیر مستقیم زیانونه دي. که مستقیم په هوا کې پخشي شي نو هغه پچکاري کوي. کله چې دا کور ته ځي ایته په وینه کې مخدره مواد ده. نو مخدره مواد د جلد د لارې نه، د تنفس د لارې، د هر تنفس چې کوي دا پخشي په هوا کې. نو په دې اساس باندې څه زرقي، څه دودي، څه ارقم شي د تنفس د لارې نه پخشيږي او په زمین کې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
که یو معتاد دا هم خلکو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسولی شي؟
په افغانستان کې دا یو استګما ده، سکلي دا یو لکه د ننګ ده د خلکو منځ کې. هر هغه اعمال، هر هغه رفتارونه، هر هغه کردارونه چې خلاف د یو فرهنګ یو جامع، هغه استګما ده. فرض مثال کله چې یو نفر مواد استفاده کوي، د مجرم نه مخ زیات په سترګه هغه ته ګوري، په جدي سترګه ورته ګوري. دغه نفر شخصیت ته ډېر زیان رسي، حتی فامیل ته تقارب وته. نه د فامیل مني، نه پلار مني، نه مور مني، نه اجتماع مني، او ډېر جدي منځوي کی. مثلا هغه کلی کې چې یو نفر مواد ووهي، هغه کلی ته په بد سترګه ګوري، هغه روغ خلکو ته وایي تاسو په کلی کې دغسې یو نفر ده. یو چېرته یو مال مرک شي، یو جوړه بوټان یو مسجد کې ورک شي، ځي هغه دروازه ټک ټک وهي، وایي تاسو کلی کې یو غل ده، تاسو حتما غلا کړی. نو د دې لپاره دا اعتبار هم شخص لپاره ده، هم ادې د فامیل د شخص لپاره ده، هم په ټولنه کې محوته خپلوان خپلوان هغه ته یو لکه د ننګ ده.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غواری چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی امید وایي چې تر نشې مخکې په جلال آباد ښار کې رکشه چلوله او ښه ګزاره یې کېدله، خو کله چې له ناوړه انډیوالانو سره یو ځای سو، له هغوی سره په نشو اخته او کاروبار ځینې پاتې سو. امید زیاتوي چې اوس یې کورنۍ د نشو له امله کور ته نه ور پرېږدي. دا چې امید د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله امید راته ووایي.
ټیکسی مې چلاوه ننګرهار ښار کې، ژوند مې خوب برابر
د ورځې شکر زره په 1500 دا پاتې کېدو راته لاړم. چېرته وظیفه مې واغېسته، په وظیفه کې همداسې نشو باندې رالو، ورور نشې شو، یعنی نادانۍ نه ناپوهۍ نه. هلمند کې مې وظیفه وه درې لشکرګاه کې، هلته موږ 12 کسانه وو، همدغه نشیان پکې وو. پخوا صاحب پوه نه شو په ځان ناپوهۍ کې نشې شوم، یعنی بد خلکو سره سرم شو. سرګټ به موال یو څو ورځې دې خوا خوا اتاق کې هلکانو سره به او ماغه هلکان چې وظیفې ته ولاړ ور مانا وخت کې بدلې کنن دا خماري را باندې راتلو. بل هلک ته مې وویل والکه زه خو دغه سې ته به ما نیسي هغه نیسي، وایي ته خو نه شی شوی ته وروره 12 کسانو سره کښېنه، 12 کسانو سره دې دې ټوله شپه اتاق کې نشه کوي، همدغه اتاق کې همدسې صاحب نشي. شیشه مې څکلی ده صاحب، هیروین مې څکلی ده، تاریاګ مې څکلی دي. دغه ژوند مونږ ناغښت دی او نور نه مړه کې ثابت نه ژوندي کې، یعنی ما دونه وخت ژوند کړی ده. زه په ځان پوه شوی نه یم سره په ما ژوند کړی. کله خبر شو هغې دې اته بیچاره پلار مې زوب شو، وویل چې یعنی زوی مونږ د لاسه ورکو. بیا د هغې نه نور ورونه مې وو کشرانو، یعنی تړلی یم والی مې زنجیر را کې اچولی دی. داسې یو نشه ده، نابوته نشه ده، انسان نابود کوي. ما نه کشر واده کړی ده، ما نه ده کړی فدې چې بدبخته یم. بدبخت سړی ته څوک خپل لور ورکوي؟ زه چې دی نه د هلمند نه کله لاړم، ما سره پیسې ډېرې وې، ما ځان ته رکشا واغېستم، هلته خپل ژوند مې برابر کړو، هماغه ته رکشاواني به مې کوو. 1500 جبري د کور د خوانه په ما کېښودل شوی و چې مونږ ته د ورځې 1500 هغې وخت کې مور پلار به مې نه پوهېدو چې دا نه شهید دی او نور څه چې به پاتې کېدې 300-400 نه شهید به مې ورکوو. کله چې پوه شو اعتماد لاړو د لاسه، رکشه ما خرڅ نه کړو، رکشه کورنۍ زما خرڅ کړو. ویل چې یا دا شی به خوشې کې، یا به ورور دغلته پروت به خوښه دې درج نه چې کې ځان ته وکړ. نور لاره نه وو، مجبور ورور ستا مال ویسه، د هغې مال ویسه، دغه کارونه به وو. نو خدای دې افا کې نور نشې سړی ورور پنچ شی پرک نه نیسي. کله چې ورور خماري درج نه چې وړین دي نور خدای ګناګار استو. مواد یو نواله په بل خرڅ کړو، د بل نواله خپله وسکه د همدغه کاروبار. سو په ما اعتماد نه کوي، دې نه نور ورور ژوند تریخ خاطره څه شی دی. خپل خپلوان کلي ګاونډ ته حتی ما کور خوشي کړی و د همدغه عمل له خاطره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د امید په نوم یو معتاد د اعتیاد له امله مجرد پاتې سو.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام د تعمیرونو ډیر تکړه رنگمال دی. دی د یو کور رنگبالي په اجاره نیسي او ډیر خوشاله وي چې ډیرې پیسې به وګټي. د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي، خو د کور خاوند ناڅاپه اسلام له کاره شړي او کار یې بل رنگمال ته په اجاره ورکوي. دا چې د کور خاوند اسلام ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچې دلته پر دې چوکۍ کښېنه، پام کوه چې کالي دې رنګ نه شي.
سمه ده، دا دا کښېنم. بابا څنګه شو رنګ مالی ترکمه ځای ورسېده؟
د میلمنو کوټه رنګ شوه، نن دا کوټه هم خلاصېږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کښې خلاصېږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناختراته ښکارې، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدی شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کښې نه اوسېږې؟
نه نه، په چمن حضوري کښې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویه ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده، درځه.
بابا ته مجیبه کارونه کوې.
ولې بچیا، څه خبره ده؟
د رنګمال ما وپېژنده، دا پوډري دی پوډري.
بچیا پوډر یې مونږ څه کوو، زمونږ خو یې رنګمالي په کار ده، او دی ډېر ښه رنګمال دی.
بابا ته ډک کور وګوره، او ستا د پوډري رنګمال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بیا چیرې پیدا کوو؟
والله تا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې هسې جواب کا، رنګمالان خو لږ نه دي، بل به راولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کې، ته ولاړ شه بل رنګمال راوله.
اسلام ہے څنګه بره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کې، چیرې ځې؟
بس نور نو دا د سپي ژوند نه شم تېرولی.
والکه څه خبره ده، که پوډر نه لرې راشه، ما نن څو پوړۍ پیدا کړي دي، یو دم ووایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
بس سړیه څه خبره ده، تو خو ملک پوکه کنه،
د دې غم لړلي پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپۍ هم تر موخه بولي. سپۍ په کور کښې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته م نه پرېږدي.
اسلام لیا ته راشه، یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په سټ کښې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي، هره ورځ خلک په بازار او کوڅو کښې د پوډري نارې را پسې وایي. که سوال کوو وایي بېغیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه در کوي. ښه نو څه وکړو، ته واخلا وکړو.
یار اسلامیا ماغزه دې را وخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې، او څوک دې په خبره م نه پوهېږي. اصلن ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک پس په کسترګه را ته ګوري، که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته څپلۍ غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه را کوي.
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی. دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیا یو ښه کار مې پیدا کړی و، د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاوند مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس، چېرته دې زوروره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم، شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. ایله کمالیا که دې ما منې نو راځه چې دواړه لاړ شو.
یار زما خو له لاسه نه کېږي، زه ورور هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یار یې.
زه چې نه ځې بلا مې درپسې، زه خو دادې لاړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو، د خدای پامان. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو، د خدای پامان.
د زهرو کاروان.